وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملند مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د ګوړې اچار پروګرام هم ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان حکومت په جنوبي بندري ښار کراچۍ کې د جنایتکارانو او وسلوالو د ځپلو امر کړی، او د روسیې د شمالي قفقاز د سیمې یو اسلامي وسلواله ډله چې په سوریه کې جګړه کوي وایي چې د القاعده له یوې مهمې ډلې سره مخالفه شوې ده. خو مخکې له دې چې احمد شیبر د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی یې دروړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د کندوز امنیتی چارواکي وایي تیر شپه په دشترچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او دوه افغان محلي پولیس هم ټپیان دي. او چارواکي وایي د هلمند په کجکی کې د لومړي ځل لپاره د سلګونه خلکو په ګډون د سولې د عالي شورا لخوا یو غونډه وشوه. اوس هم پوره خبرونه. د کندوز امنیتی چارواکي وایي په دشتیارچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي رادیو ته وویل وروسته له هغې چې تېره جمعه په دشتیارچی کې د ولسوال په ګډون اته تنه په یوه انتحاري حمله کې وژل شول او شپاړس کسان ټپیان شول. افغان ځواکونو په دې سیمه کې له پرون راهیسې د عملیات پیل کړي چې تېره شپه دغه وسلوال وژل شوي دي. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي حسیني وویل چې په دې پیښه کې دوه سیمه ییز پولیس هم ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د سلګونه خلکو په ګډون د سولې د عالي شورا لخوا یو غونډه وشوه. غونډې ته په وینا کې د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض له ګډونوالو وغوښتل چې وسلوال مخالفین د جګړې پرېښودلو ته وهڅوي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ښاغلي فیاض تېره ورځ ناوخته دې غونډې ته وویل کچېرې وسلوال مخالفین په خپله خوښه له مخالفت لاس اخلي نو افغان حکومت یې بشپړ ملاتړ ته ژمن دی. کجکی د هلمند یوه ناارامه ولسوالۍ بلل کېږي. د احمدزیو قوم یو شمیر مشرانو نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د افغانستان د ناخوالو ختمولو په خاطر باید ټول خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې غونډې یو ویناوال سرور احمدزی په دې اړه وویل:
د افغانستان د کندوز ولایت نواخلې تر تورخمه پورې او د کونړ نواخلې تر هرات پورې ټول د همزو کومو مشرانو په دغه غونډه غوښتي چې د افغانستان د دغې غمیزې ته یو حل لاره وګوري. اوس انتخابات را روان دي او دغه مشران د مشورې وغوښتل شي تر څو د غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
په دې وروستیو کې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره د ائتلافونو او شوراګانو جوړول ډیر شوي دي. احمدزی هم چې د پښتنو یو لوی قوم دی په دې وروستیو کې لومړی ځل وچې داسې غونډې وکړه. او نه یا په افغانستان کې لازاد رسنیو د ملاتړ ادارې اطلاعاتو ته لاسرسي د قانون په تصویب کې د ځنډ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې ادارې د رسنیو د څارنې مسؤل صدیق الله توحیدی نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د افغانستان پر کابینې انتقاد وکړ چې تر اوسه پورې د دې قانون مسوده د تصویب لپاره په خپلې اجنډا کې نه ده شامله کړې.
ما بسیار انتظار داشتیم که کابینه افغانستان به این مسئله
دای وی مونږ ډیر ته دیتا پته مو چې د افغانستان کابینه دې مسئله ته متوجي شي تر څو دغه مسوده ژر تر ژره تصویب او ملي شورا ته واستوي. خو په تاسف سره باید ووایم چې افغان کابینه هیڅ په دې برخه کې توجه نه کړی او د جلسې په اجنډا کې هم نه ده شامله شوی. کغلی توحیدی وویل دا چې انتخابات پرانیږدې کېدو دي د دې قانون تصویب او توشي ډیره مهمه خبره ده څو خبريالان اطلاعاتو ته لاسرسي پیدا کړي. د کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به احمد شي بار وړاندې کې.
د پاکستان حکومت په جنوبي بندري شهر کراچۍ کې د جنایتکارانو او وسلوالو د ځپلو امر کړی. دغه اعلان وروسته له هغه شوی چې سیمه ییزو چارواکو د سوداګرۍ د برخې مشرانو او صدر اعظم نواز شریف دوه ورځې خبرې ترسره کړې. د پاکستان په دغه لوی بندري شهر کې قتلونه او د تښتونې پیښې زیاتې شوې دي. د دغو پیښو ملامتي پر اسلامي سخت دریځو جنایتکارانو اچول شوې او د قومي او سیاسي اختلافاتو نتیجه بلل شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا د روان 2013 میلادي کال په لومړۍ شپه میاشتو کې شاوخوا 1200 کسان په پاکستان کې وژل شوې دي. د پاکستان د کورونو چار وزیر نثار علي خان وویل امنیتي ادارو له 3500 زیات کسان په نقشه کړی چې د مختلفو جرمونو په خاطر ونیسي او پر دې مسلې به په هغو عملیاتو کې تمرکز وشي چې په څو ورځو کې به پیل شي. د پاکستان د حکومت له اعلان سره سم پرون په کراچۍ کې د پاکستان د بهري ځواکونو د یو لوړ پوړي افسر په ګډون د څوارلس تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. ټاکل شوی ده چې نن د ورځې په وروستیو کې د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د نړۍ د شلو پرمختللو صنعتي او اقتصادي هیوادو د مشرانو غونډه پرانیستل شي. دغه ډله چې د نړۍ په سلو کې نوي اقتصاد تشکیلوي هیله منه ده چې د ودې، سوداګرۍ، بانکي شفافیت او له مالیو څخه د فرار په وړاندې د مبارزې په برخو کې یو لړ موافقو ته ورسیږي. داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به له دغې سرمشري څخه په استفادې سوریې ته د کیمیاوي وسلې د حملې په خاطر د سزا ورکولو په هدف په دې هیواد کې د پوځي مداخلې لپاره په خپل دریځ ټینګار وکړي. د سوریې د ګاونډیو هیوادو یو شمېر وزیرانو په جنوا کې پرون د سوریې د شخړو په اړه غونډه وکړه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری وویل د دغه غونډې د جوړېدو علت دا و چې د سوریې د شخړو دوام پر دغو هیوادو ناوړه اغېز کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو بیا څرګنده کړه چې د سوریې د شخړو لپاره یو نړیوال پوهاوی ته اړتیا شته. هغه څه چې موږ په ترکیه کې یو ډول فکر کوو او د هغه یو مخ ملاتړ کوو دا دی چې موږ د سوریې د شخړو لپاره په نړیواله کچه پوهاوی ته ضرورت لرو. که اوسنی حالت دوام وکړي، که د ملکي خلکو پر ضد تاوتریخوالی دوام وکړي او که چیرته د نړیوالې ټولنې له لوري هیڅ اقدام ونه شي، د سوریې ټولو ګاونډیو هیوادو ته به ډېر زیات مهاجر ورمات شي. د جنوا په غونډه کې د لبنان د بهرنیو چارو وزیر وایل ابو فاور بیا د سوریې په برخه کې د نړیوالې ټولنې عکس العمل د مایوسۍ وړ وباله. د روسیې د شمالي قفقاز د سیمې یوه اسلامي وسلواله ډله چې په سوریې کې جګړه کوي وایي چې د القاعده له یوې مهمې ډلې سره مخالفه شوې ده. دغه ډله چې ځانونو ته د قفقاز او شام مجاهدین وایي د سه شنبې په ورځ په یوټیوب کې یو فلم خپور کړ او په هغه کې د عراق او شام د اسلامي دولت له ډلې خپل بیلتون اعلان کړ. تر اوسه دا نه ده تایید شوې چې دا ویډیو به د همدې ډلې وي. په ویډیو کې اعلان یو ژیرور سړی په روسي ژبه کوي چې شاوخوا یې نږدې 40 تنه وسلوال لیدل کیږي. د دې خبرو ژباړه بیا یو بل وسلوال په عربي کوي. داسې باور کیږي چې د روسیې د شمالي قفقاز مسلمانو وسلوالو له یو کال راهیسې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد په یو شمېر مهمو بریدونو کې لاس لرلی دی. روسیا د بشار الاسد د رژیم اصلي ملاتړی ده. د روسیې سریاعظم دیمیتری میدویدف خپل میاشتنی تنخواه د روسیې په لرې ختیځ کې سیل زپونکو ته ورکړې ده. د روسیې د لرې ختیځ د پراختیا وزارت دا تایید کړه چې میدویدف د پنجشنبې پر خپل معاش د سیل زپل شویو ته اختصاص کړ او د همدې وزارت په وینا چې د دوی یو شمېر مامورانو هم خپلې پیسې د مرستې لپاره زپل شویو ته بیلې کړې دي او له دې سره راغونډې شوې مرستې 3.5 میلیونه روبلو ته رسېدلې دي چې تر 15 لک ډالرو څه زیاتې پیسې کېږي. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت یو مسؤل نن وویل تر 2000 ډیر کسان سیل ځپلی دي او حکومت غواړي چې هر ځپل شوي سره د 1 لک روبلو مرسته وکړي، یعنی شاوخوا 3000 ډالر. د روسیې د بیړنیو چارو وزیر ولادیمیر پوچوکوف وویل د خبروفسک په سیمه کې د امیور په سیند کې اوبه ټیټې شوې دي، خو وزیر خبرداری ورکړ چې په هغو ځایونو کې چې اوبه ډېرې دي باید احتیاط وشي. په روسیې کې دا په تیرو څه باندې 100 کلونو کې تر بل هر وخت سخت سیلونه دي چې بهیدلې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. په خبرونه کې به واورې چې په کابل کې نن دوه پاکستانی د پولیسو په یونیفورم کې د دې ښار په لویدیځ کې په یو جماعت کې په لمونځکوونکو برید کړی. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو په کندهار کې له تازه امنیتي پیښو خبر کو. د خوست د کوچانو په ستونزو هم یو رپورټ لرو او د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې مو د اوبو رسونې د یو پروژې له پرانیستې خبرو. په انتخاباتي سرګرمیو کې د انتخاباتي غونډو او ناستو ولاړو چمتووالي پاړم له کابل نن ویل کېږي چې دغلته ځینو ډلو او شوراګانو غونډه جوړه کړې ده. په دې اړه یو رپورټ درته وړاندې کوو. د ګوړی اچار پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دوه پاکستانیو د پولیسو په یونیفورم کې نن سهار د کابل په لویدیس کې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو برید وکړ. د ملي امنیت د ریاست لخوا خبره شوې خبر پاڼه وایي په دې حمله کې درې تنه لمونځ کوونکي ټپیان شوي دي. په دې اړه به له کابل د زبیر شمن رپورټ واورو.
افغان چرواکی وایي نن سهار د کابل ښار په لویدیس کې د امام حسن مجتبی په نوم یو جماعت کې د حملې په وخت دولتي مقامات نه او عام لمونځ کوونکي هدف ګرځول شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دواړه حمله کوونکي پاکستانیان ول چې د امنیتي ځواکونو او عام خلکو د مقاومت په نتیجه کې ډیر ژر لمنځه ولاړل. د ملي امنیت د ریاست د اعلامیې له مخې حمله کوونکو د ملي پولیسو یونیفورم اغوستی و، دوه کلاشینګوف، دوه میکروف توفنچې او یو اندازه مهمات هم ورسره و. بلخوا د کابل د امنی قومندانۍ چارواکي وایي د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. خو د دې قومندانۍ مرستیال جنرال داود امین ازادي راډیو ته وویل د دې حملې هدف د افغانستان په خلکو کې د مذهبي اختلافاتو رامنځته کول و.
زه فکر کوم چې دوی داسې دښمن کوشش کوي چې دلته د مونږ د اهل تشیع د ورونو جماعتونه دي او هلته دوی مونځونه کوي. فکر کوم داسې یو شوم پلان دوی لرلو چې د مونږ د پسندونو او تشیع ترمنځ یو څه مشکل پیدا کی او فضل خدای دې مونږ خلک
د دې راپور تر لیکلو پورې کومې وسلوالې ډلې د کابل ښار د نننۍ حملې مسؤلیت چې درې لمونځ کوونکي پکې ټپیان شول پر غاړه نه ده اخیستی. شاوخوا دوه کاله مخکې په کابل ښار کې د عاشورا د مراسمو په یوې مذهبي غونډه کې حمله وشوه چې له 500 ډېر کسان پکې ووژل شول او څه باندې 130 نور ټپیان شول. د هغې حملې مسؤلیت په پاکستان کې د لشکر جنگوي په نوم یوې ډلې چې په دې هېواد کې د شیعه مذهبو پر ضد حملې کوي پر غاړه اخیستی و. په کابل ښار کې د وروستۍ حملې په اړه که څه هم چارواکو څه نه دي ویلي، خو پخوا افغان چارواکو دا رنګ حملې داسې دسیسې بللي دي چې د دوی په وینا د ډیورنډ له کرښې اخوا پلان کیږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم ورته نظر لري او دا حملې غندي.
اسم ما محمد سای شریفی، ملا امام مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام. امروز اول صبح مؤذن اذان میگن دو تا مهاجم در اینجا آمدن و میخواستن که حمله کنن به نمازخانه ها.
ترینیا میخواین در بین مردم یک نفاق ایجاد کنن. اینا کجا مسلمان است؟ در کلیسا مردمی کارا نمیکنن. خداوند اینا را لعنت کنه. ما بازم دست دوستی بر طرف پاکستان لعنتی دراز میکنیم که دوستی ماست. از اینا که کفر خیلی شرف داره.
د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې مذهبي اختلافات یو لوی ستونزه جوړه شوې او وخت په وخت د شیعاګانو په ګډون د مذهبي فرقو پر غونډو حمله کیږي. خو په افغانستان کې هم وسلوال مخالفین په دې ګرم بلل کیږي چې د دولت د پلوي په تور مذهبي او قومي مشران وژني او حتی په ځینو مواردو کې د جنازې په ګډون په مذهبي مراسمو کې هم له حملو دریغ نه کوي.
و موردل چې نن په د کابل په لویدیس کې په یو جماعت کې دوه پاکستانیو په لمونځ کوونکو ډزې کړې دي او څو کسان یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې برید کوونکي د پولیسو او عامو خلکو له مقاومت سره مخ شوي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا آزادۍ راډیو ده. نن په کابل کې د لس سیاسي ګوندونو او څو شوراګانو په ګډون باندې د ملي تفاهم د مجمع په نوم باندې څو ډلې سره راټولې شوې او په خپلو کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې پیل کړي. محمد قاسم سولمل دغه غونډې ته ورغلی و. هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. سولمل صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د دغې نننۍ غونډې په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې دې کې کومې ډلې، کوم ګوندونه شامل دي او دوی څه غواړي؟
بلیان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن په کابل کې د افغانستان د ملي تفاهم په نامه یو مجمع رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. په دې مجموع کې لس سیاسي ګوندونه او دغه راز 110 بیلابیل سازمانونه، بنسټونه، د مدني ټولنو غړیتوب لري. دغه راز د دې مجموعې مشري د ولسي جرګې غړی سید ساق ګیلانی لري. په کومه مجموعه کې چې نن جوړه شوې وه، چارواکو پر بیلابیل موضوعاتو خبرې وکړې چې د علاقې ډلې څخه د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه دوی خبرې اترې درلودلې، او دغه ورځ د وسلوالو طالبان سره د افغان حکومت د سولې روان بهیر په اړه دوی څرګندونې درلودلې. د سولې په اړه دوی مشخصا ویل چې د افغان حکومت په تیرو وختونو کې نه دی توانېدلې چې د سولې بهیر کامیاب کړي، او د افغان حکومت هڅې په دې برخه کې ناکامې وبللې. ښاغلی اساق ګیلانی د سولې په ارتباط د افغان حکومت هڅو ته دا ډول اشاره وکړه:
صلح با مهارت، تدبیر و ایجاد اعتماد بیان طرفین مذاکره.
دی وای صلح با مهارت، تدبیر او د دوړو لورو ترمنځ د اعتماد جوړیدو پر اساس رامنځته کیدای شي. موږ نسو کولای صلح په ریاض، دوحه او یا انقره کې ولټو. د صلح لپاره باید افغانستان کلو ته ولاړ شو. دغه راز سید ساق ګیلانی د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې، او دغه راز وویل چې دوی به له همدې مجمع څخه یا پر راتلونکي خپل یو کاندید معرفي کړي انتخاباته، او یا به هم د داسې یو کاندید سره ائتلاف وکړي چې اهداف یې د دې مجمع له اهدافو سره هماهنګ اوسي. البته د انتخاباتي مسایل په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېر اونۍ هم په کابل کې د 15 سیاسي ګوندونو او حرکتونو یو انتخاباتي ائتلاف جوړ شو، او دوی خپل موجودیت اعلان کړ. چې په دې انتخاباتي اتحاد کې مهمې څېرې عبدالله عبدالله د افغانستان د ملي ائتلاف مشر، د غرز عبدالرشید دوستم، محمد ضیا مسعود، محمد محقق، عطا محمد نور، یونس قانونی، صلاح الدین ربانی او امرالله صالح دي. د دې وروسته بیا بل د بل انتخاباتي اتحاد د جوړېدو راپورونه هم خبر رسول چې په دې اتحاد کې داسې ویل سول چې د افغانستان د نجات ملي جبهه او د ملي وحدت ملي محاس افغان ملت او حق او عدالت ګوندونو به په دې نوې انتخاباتي ائتلاف کې ګډون وکړي، خو دوی تر اوسه رسما خپل نوې ائتلاف نه دی اعلان کړی.
ډیره زیاته مننه کوو محمد قسیم سولمل، و چې په کابل کې نن د ملي تفاهم په نوم باندې د یوې مجمع د جوړېدو حال راکوه. په دې مجمع کې ګډون کوونکي وایي چې لس سیاسي ګوندونه او تر سلو زیات د مدني ټولنې بنسټونه او شوراګانې ورسره دي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
چی خواهد شد بچه یا کیا پیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده این کل تنظیم های زور است که بیش به زور آمده این و میفهمی که در بلوی درگت نگو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
دا کندهار امنیتی چارواکی وایي چې د تیرې اونۍ په جریان کې درویش وسلوال مخالفین وژلي او نیولي. د چارواکو په وینا دغه وسلوال د کندهار ښار ولسوالیو کې د پولیسو په عملیاتو او حملو کې نیول شوي او وژل شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
د کندهار د امنیت امیر سمنوال رحمت الله اطرافی یو خبری کانفرنس ته وویل چې وسلوال مخالفین زیاته هڅه کوي چې په دغه ولایت کې امنیت ګډوډ کړي، خو د د پوینا د دوی هڅو د دې هر څه مخنیولې. د امنیت د امیر پوینا یوازې په تیرې وونه کې د کندهار په ولسوالیو او اتلسو امنیتي حوزو کې د تلاشیو عملیاتو او مخامخ حملو پر مهال درې وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د امنیت د امیر په وینا د عملیات پر مهال نږدې 15 نور مخالفین د وسلو او چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیولي.
په تیرې اونۍ په ترڅ کې درې نفر دښمن وژل شوي دي، 15 نفر زخمي شوي دي، 15 نفر ژوندي نیول شوي دي، 12 الکې ماینونه کشف او خنثی شوي دي، شل عدد د مین کانچې دي، یو عدد موټرسایکل خنثی شوي دي، دوه عدد موټرسایکلان دي.
د امنیت د امیر په وینا د جنایي جرمونو پر ضد هم خپل مبارزه چټکه کړې ده. د په وینا د تیرې اونۍ په جریان کې شپږتنه د جنایي جرمونو په تور نیولې چې په غلا، قتل، جیلکاری او نورو جرمونو په ترسره کولو تورن و. شاغلی اطرافی زیاته کړ چې د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو هم شپږتنه ساقیان او کاشاکونکي د نشي موادو سره یو ځای نیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د چارواکو د دغې دا پاړه څه نه دی ویلي.
آزادي رادیو
په خوست کې د کوچیانو یو شمېر مشران وایي چې خلک یې تر اوسه هم د زده کړو، روغتیا او څښاک اوبو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي که چیرې افغان حکومت او مرستندویه ټولنې ورسره په دې برخو کې مرسته وکړي، نو کوچي قومونه د ټولګټو پروژو په ساتنه کې همکاریو ته چمتو دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور رپورټ راکوي.
د خوست ولایت په ګڼو سیمو په ځانګړي ډول د پولي په اوږدو کې کوچیان په کېږدیو او یو شمېر خامو کوټو کې استوګنه لري. ډیری کوچیان تر اوسه د تعلیم، څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د کوچیانو مشران وایي چې افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې مرستندویه ادارو د نوموړو قومونو د ټولنې ژوندانه د ښه والي او د دوی د نوي نسل د روزنې لپاره د مناسبو شرایطو په برابرولو کې پوره مرسته نه ده کړې. قومي مشر ګلمرجان فاروقزوی وایي که چیرې د کوچي قومونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم لپاره وړ شرایط برابر شي، نو د دوی په سیمو کې یو شمېر شته ستونزې په خپله له منځه ځي.
مکتب د کلینیک او د افغانستان د جوړولو لپاره څنګه وکولای شو په افغانستان کې امنیت څوله راسي؟ هغه یوازینی هیله او غوښتنه موږ دغه وه چې دا ټولې ناخوالې، مشکل چې دي، دا ټولې حل کېږي په تعلیم کې. موږ توجه وکړو تعلیم ته.
د نیازي کوچیو مشر حاجي بهرام نیازی وایي چې حکومت د ځایي خلکو په شان کوچیانو ته پام نه کوي. نوموړی په ځانګړي ډول د ښوونځیو یادونه کوي او زیاتوي چې دوی تیار دي د سیمې او تاسیساتو په ساتنه کې د امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
سرحدوں کے پراتی بے تنخواہ نہ لڑو، بے تنخواہ کری، بے تنخواہ دے حکومت سرم کا ہم کاری کرے تو وہ شم کو مخت ممکن
بلخوا دے کوچانو دے چارو مشر حبیب اللہ وائی چھ پدے ورستے کی دے کوچانو لپاره یو شمیر برنامه په پام کې نیول شوې دي.
موږ اول نه دی یو درشکسي د شورا جوړ کړه چې هغه شورا چې د هر کوم نماینده پکې ده، د شورا په دې خاطر جوړ ده کوچان او دولت ترمنځ اړیکې ټینګې وي.
د خوست ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر مبارز محمد صدران په خپلو خبرو کې د کوچي قومونو یو شمیر ستونزې او اړتیاوې پر ځای بولي، خو وایي چې کوچان تل د ځای ادارې په پام کې دي او په پرلپسې ډول د کوچانو د تعلیم، روغتیا او نورو ټولنیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. حکومت څخه د پاملرنې غوښتنه کوي چې په ځینو ولایتونو کې د ځایي خلکو او کوچیانو ترمنځ د دښتو، سرځایونو او غرونو پر سر دعوې او لانجې موجودې دي.
د اتصالاتو د شرکت ګډونکوونکي کولای شي د ازادي راډیو بېلابېلې خپرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډونکوونکي یاست، لا تاسو اته نوې شمېرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړې سپورتي او نورې تفریحي خپرونې غوره کړئ او د موبایل له لارې واورئ.
د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو د کار د ویزې د تمدیدولو لپاره تیار څرګند کړی. د دې وزارت چارواکي وایي چې ایرانی چارواکو تهران ته د افغانستان د مهاجرینو د وزیر د سفر په ترڅ کې دا تیاری ښودلی. په دې اړه به نور جزئیات د نسیم شفق په ریپورټ کې واورو.
ایران ته د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو د وزیر له سفر نه وروسته ایرانی چارواکو په پرنسپ کې منلی چې افغان کډوال به له خپلې خاورې په زوره ونه باسي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ایران به د سلګونو زرو افغان کډوالو د ویزو د تمدید موضوع یوه اونۍ وروسته اعلان کړي. خاغلی جرأت وویل چې د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر په تهران کې په دې اړه له ایرانیو چارواکو سره پراخې خبرې کړي.
مقامات جمهوری اسلامی ایران ابراز آمادگی مبنی بر
دیوی ایرانی و چارواکو د هغو افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو لپاره تیاری سرګند کړی چې د سنبلې په 15 نیټه د ویزو وخت پای ته رسیدي. دوی ویلي چې یو اونۍ وروسته به خپل وروستۍ پریکړه د افغان کډوالو د ویزو د تمدید په برخه کې اعلان کړي. دوی هم دراس په پرنسپ کې منلی شي له ایران څخه د افغان کډوالو د اجباري استرو لپاره کوم پلان نه لري. د راپورونو لمخې په ایران کې د محل څخه باندې 2 میلیون افغان کډوال میشتي چې د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو د وزارت په خبره یوازې 8 لکه قانوني اسناد لري. څو ورځې وړاندې د ایرانیو چارواکو له قوله داسې راپورونه خپاره شول چې ګوند ایران د سنبلې په 15مه نیټه شپږ لکه افغان کډوال چې د کار د ویزو مده یې پای ته رسیږي له خپلې خاورې په زوره باسي. د مسالې یو ځل بیا په افغانستان کې سختې اندېښنې راوپارولې او حتی د افغانستان د وزیرانو شورا هم په دې اړه بحث وکړ او د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري ته دنده وسپارله چې له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته سفر وکړي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه یو اعلامیه هم خپره کړي چې پکې ویل شوی جماهیر انوري او ورسره پلاوي د ایران د کورنیو چارو له وزیر د مهاجرینو په چارو کې د هغه لمرستیال او د هغه هیواد د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سره کتلی دي. د افغانستان د مهاجرینو چارو د وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې ایرانیو چارواکو له خاغلی انوري نه غوښتي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د تدریجي استنولو لپاره لازم اقدامات وکړي. په ایران کې د افغان مهاجرو مسأله یو لوی ستونزه ده چې د سیړونکو په خبره ایرانیو چارواکو له دې موضوع نه ډیر کله د افغانستان پر وړاندې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار اخیستی دی.
د پکتیا د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سکل په لسګونو ټنه د مڼو حاصلات بهرنیو بازارونو ته واستوي، خو د دې ولایت د مڼو باغ لرونکي د دوی د خبرې واضح شمنه ګڼي. وایي په دې ولایت کې سړې خونې نه لري چې دوی پکې خپلې مڼې او میوې وساتي او په خپل وخت بازارونو ته وړاندې کړي. نور هل سیمې زموږ د همکار داود تپان په رپورټ کې اورو.
د پکتیا کرنې ریاست د مسولینو د معلوماتو لمخې تیرو کلونو ته په کتو سږ کال د مڼو حاصلات زیات شوي. د دې حاصلاتو د زیاتوالي لامل د مڼو د باغونو زیاتېدل او د باغ لرونکو لخوا د دې باغونو سالمه روزنه او ساتنه ګڼي. که څه هم چارواکي د مڼو له زیاتو حاصلاتو خبر ورکوي، خو د پکتیا باغ لرونکي سره له دې هم د بازار موندنې اندېښنې څرګندوي. وایي چې د تیرو کلونو په څیر به بیا هم له ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي او د دوی د حاصلاتو لپاره نه بهرنی او نه هم کورنۍ د ګټې وټې بازار موجود دی. د دوی په خبره په تیرو کلونو کې مڼې په ګرده سربیره د هیواد په نورو لویو او وړو ښارونو او د ګاونډي هیواد پاکستان په بازارونو کې د خرڅلاو په موخه په ارزانه بیه وړاندې کړي، چې د همغې اندېښنې له امله ښایي سږ هم د دوی مڼې په ارزانه او نامناسبه بیه مارکیټ ته وړاندې شي.
زه د مرکز د ګردیز د میران راوی اوسیدونکی یم او سکل دش منی دی په دیمک په جای کې موږ ډیر ښه باغ ده او منی ډیرې ترقی کې دي، ډیرې ښېسوې دي. پروس کال یې مرض کړی، پروس کال دسې چندان شی نه وي. دولت نه موږ ډیر خواهش کوو چې دغه خارج ته ودیږي، نورو دولتو ته ودیږي چې موږ ګټه ترې واخلم او دولت ته ګټه شي، هم رعیت ته ګټه شي. دا به ډیر ښه کار وشي چې دا حکومت له موږ سره همکاري وکړي.
زما نوم دولت ده. ویل حال زه بازار ته مڼې راوړم، مڼې خرڅوم. د مڼو په باره کې موږ سره حکومت له طرفه هیڅ مرسته نه ده شوې، هیڅ کومک موږ سره نه ده کړی. باغداري کې هیڅ کومک موږ سره نه ده کړی. موږ سره باید باغداري په برخه کې ډېر زیات کومک وکړي چې موږ مڼې ښه حاصل ورکړي او د مڼې مو په ښه بیه خارج ته هم واستوو او دلته په ښه بیه راته خرڅ شي.
په پکتیا کې د باغلرونکو د اتحادیه مشر حاجی یاسین وایي سکل دوی خوشبین دي چې د دې ولایت مڼې د کرنې ریاست او وزارت په مرسته نورو هیوادونو ته صادرې کړي، خو اندېښنه څرګندوي چې د سړو خونو د نشتوالي له امله ښایي بیا هم خلک هومره ګټه ونه کړي چې تمه یې کوي. دی وایي د دې ولایت د کرنې رئیس نیاز محمد لالی زدران د باغلرونکو ځینې اندېښنې په ځای ګڼي، خو وایي چې سږ کال به د پکتیا په لسګونه ټنه مڼو ته په کور دننه او بهر د خرڅلاو وړ بازار پیدا کړي.
پرون ورځ هم د مجلس اداري کې ما رئیس صاحب تجارت او روډ ګلوبل مؤسسه سره مارکیټینګ کې کار کوي. راتلونکي هفته کې موږ جلسه لرو چې د دې لپاره یو ترتیب ونیسو.
زدران دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې له ستونزو سره مخ وو، خو سږ به دغه ستونزې چې باغ لرونکي اندېښنه څرګندوي تر ډېره بریده را کمې کړي. د کرنې ریاست چارواکي په داسې حال کې باغ لرونکو ته د میوې د ساتنځایونو او نړیوال بازار موندنې ژمنه ورکوي چې دا وخت د پکتیا مڼې په بشپړ ډول پخلي ته نه دي رسېدلې، خو د باغ لرونکو په وینا په راتلونکي یوه میاشت کې به یې مڼې په بشپړ ډول پخي او بازار ته یوړل شي.
من د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کې دې شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت غړون کونکي کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ایم اس لاره د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ایم اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري آل لپاره.
اوس احمد شیبر ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
امنیتی چارواکی وای تیر شپه د کندوز په دشت ارچی ولسوالی کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او څلور تنه ټپیان دي. د عملیات وروسته له هغې پیل شوي چې تیر جمعه د دشت ارچی د ولسوال په ګډون څلورویشت کسانو ته په یوې ځانوژونکې حملې کې مرژوبله واوښته. د افغانستان د انتخاباتو په خاطر د بیلابیلو ډلو د غونډو د جوړېدو په درشل کې نن د احمدزیو یو شمېر قومي مشرانو په کابل کې غونډه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نثار علی خان وویل امنیتي ادارو په کراچۍ کې تر 4500 زیات کسان په نقشه کړي چې د مختلفو جرمونو په خاطر باید ونیول شي او د دغو کسانو لپاره به عملیات ډیر ژر پیل شي. د مصر رسنۍ وایي د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم نن لوی 14 روغ پاتې شو. د قاهرې د ناصر مینې په سیمه کې د ابراهیم د موټرو پر کاروان 14 وشوه. تاکل شوی ده چې نن د ورځې په وروستیو کې د روسیې په سینټ پیټرسبورګ ښار کې د نړۍ د شلو پرمختللو صنعتي او اقتصادي هیوادو د مشرانو غونډه پرانیستل شي. د سوریې د ګاونډیو هیوادو یو شمېر وزیرانو په جنوا کې پرون د سوریې د شخړو په اړه غونډه وکړه. د روسیې د شمالي قفقاز د سیمې به اسلامي وسله والا ډله چې په سوریې کې جګړه کوي وایي د القاعده له یوې مهمې ډلې سره مخالفه شوې ده. او ټاکل شوی ده چې د یوکرين پارلمان نن د هغو سندونو لپاره رای ورکړي چې له اروپایي ټولنې سره د کیف ته یو ځای کېدو ملاتړ کوي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. د روسیا د لومړي ځل لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د کلنۍ سرمشریزي کوربه ده. دا غونډه نن پیلېږي. تمه ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په دې غونډه کې هڅه وکړي چې د سوریې پر خلاف د پوځي اقدام په اړه د روسیې او نورو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې مهم ټکي فراهي واد وړاندې کړي.
د جی شل په نوم د پرمختللو او مخبرواد هیوادونو اقتصادي مشرز غونډه نن د روسیې په شمال د پیټرسبرګ په ښار کې پیلېږي. د جی شل هیوادونه د نړۍ د عایداتو یا اقتصاد په سلو کې نوي برخه جوړوي. تمه ده د جی شل په سرجنۍ سرمشریزه کې به د سوداګریزو چارو، د بانکداري پر شفافیت او د مالیاتو د نه ورکولو پر چارو خبرې وسي او ګډون کوونکي یوې موافقې ته سره ورسیږي. دا سرمشریزه به دوه ورځې دوام ولري. سوریا د جیشل د سرجنۍ سرمشریزي په رسمي اجنډا کې نه ده شامله، خو تمه کیږي په دې غونډه کې به د سوریا په اړه ډیر خبرې وسي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما شایي چې دمشق ته د جزا ورکولو په خاطر چې ویل کیږي کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي پر نظامي اقدام ټینګار وکړي. مسکو د واشنگتن د دې ادعا په اړه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د اگست پر 28 نیټه د ولسي وګړو پر خلاف د سارین زهرجن غاز استعمال کړي چې لکه بلې 1400 کسان وژل شوي دي شک کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ وویل دی به خپل هڅو ته دوام ورکړي څو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین قانع کړي چې د سوریې حکومت کیمیاوي غاز استعمال کړي دي. باراک اوباما زیاته کړه،
Do I hold out hope that Mr. Putin may change his position؟
آیا زه په دې اړه چې ښاغلی پوتین به د یو شمېر مسلو په اړه خپل دریس ته تغیر ورکړي هیلمنیم؟ زه همیشه هیلمنیم او زه هڅه کوم چې هغه هم په دغه مسأله کې شامل شي، ځکه زما په فکر نړیوال اقدام به ډیر اغیزمن وي او په نهایت کې که روسیه د دې مسلو په وړاندې خپل دریس ته تغیر ورکړي نو موږ کولی شو چې ژر تر ژره د انسان وژنو مخنیوی وکړو. باراک اوباما به د شلو سترو صنعتي هیوادونو په کلنۍ غونډه کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یو په یو ونه ویني. روسل هغه چې مسکو ادوارد سنودن ته پناه ورکړه، باراک اوباما د خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره یو په یو کتنه لغوه کړه. ادوارد سنودن د امریکا د جاسوسي هغه پروګرام افشا کړ چې ټلیفونونه او برېښنا لیکونه ساري.
پښتون په یوشتمه کې
ستلمشي اوریدونکو، زمونږ په تیر خبرونو کې تاسو د کرخې دواړه اړخته د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځ فکر خورېدو پر شا د عواملو په اړه واورېده. دغه سخت دریځ فکر دواړه اړخته د تشدد په پیښو کې څرګند شو او د پښتنو ټولنه، اقتصاد، کلتور او سیاسي تحریک ډېر اغیزمن کړ. د خبرونې په دې لړۍ کې اوس بحث کوو چې د پښتنو په تاریخ کې د یو پرامن خپلواک او په علم او هنر ولاړې ټولنې د جوړولو لپاره وخت په وخت علمی، روحاني، سماجی او سیاسي تحریکونه راوچت شوي دي، چې یو پکې د بایزید انصاری په مشرۍ د روحانيانو تحریک هم وو. کرپوهان وایي د روحانیانو تحریک د مغل بادشاه اکبر په زمانه کې د بایزید انصاری په مشرۍ کې د وزیرستان د کونیګورم سیمینار اوچت شو. په پیل کې دا یو مذهبي تحریک و چې مرامې د پښتنو روحاني اصلاح وه، خو بیا وروسته د دې تحریک له برکته د پښتو ژبې، ادب، کلتور او سیاسي مبارزې ته هم ډېره وده ترلاسه شوه. پیر روحان سوکو په دغه اړه د پېښور اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر او د کلتوري چارو کارپو ډاکټر راجولی شاه خټک وایي
پیر روحان چې دی نو دغه خپل نوم خو بایزید انصاری دی کنه. د وزیرستان کې د ده پلار او نیکونه هلته ساتل شوي، مثلا انصاری قبیله وي، خو هلته برقی قبیله چې کوم ده یا ور مر چې کوم دي په وزیرستان کې، نو دا هغوی سره په کانیګرم کې، کانیګرم هلته کې یو علاقه ده، نو دوی د هغه زهدي خو داسې شوي چې د وخت سره د ده نیکه تللی و هندوستان ته، او هلته کې په جالندر کې، جالندر سره یو تللی آباد کړی بس کې دانشمندان، نو دا چې اختیار چې د شروع راسې دوی لرنل دا او په خلګو.
پیر روحان یو باعمل عالم او صوفی وو چې د قلم او پوهې په وسیله د ټولنې اصلاح غوښتله. مغل په دې پوهېدل چې که په پښتنو کې علمي او سیاسي بیداری راشي نو د هغوی واک ته خطر پېښېدای شي. له دغه کبله د روحانیانو د تحریک مخه ونیوله او دغه شان د پیر روحان مذهبي او روحاني تحریک یو سیاسي بڼه واخیسته. ډاکټر راجولی شاه خټک په دغه اړه نور وایي
د اول خپل تعلیمات د تصوف یو نوی فلسفه راوسته، او غالبا د دنیا په تاریخ کې دا لومړنی سړی دی چې حالانکه صوفیان خدا سوي چې هغه امن او ځان ته او تزکیه نفس او دا ټولې مرحلې چېرته ګوښنه شي نوي خود داسې ونه کړل. دی وویل چې دا شر چې کوم دی په سوسایټۍ کې، دا کوم غلط رسمونه رواجونه چې دي، یا دا ځینې نورې غلطې عقیدې چې دي، نو دا د دې خلاف د باقاعده یو مهم شروع کړو، یو آغاز یې وکړو د خپل تحریک. نو مخالفین ورته رامخته شول، نو یقیني خبره ده چې دم تور را واخیسته، او دغه وخت د لوی تورونو لوی واړه جنګونه هماغه ځای کې شوي، خو دی بیا راز ہے دا خپل اکبر بادشاہ ته هو خپل کتاب خیر البیان لیکلی، او دغه وخت د اکبر بادشاہ بادشاہی و په هندوستان باندې، نو د چې په خبر تر راغلی نو داسې کیسه وشوه چې عام خلک ته ویرېدل کړه، ډېر ډېر پکې ځای باندې د تحریک خورېدو. نو بیا خون د رضا او ملګري ورپسې د هغه نه راغلل د سوات نه، نو د اشنغر او دې علاقو باندې مناظرې وشوې، هلته چې دا ټولې خبرې وشوې، خو اخري بیا چې کوم دی مسله یعنی وسلوال جنګونه شروع شي، اوم د مغولو سره او هم د غنورو کسانو سره نو دا بیا په یو جنگ کې دغه شهید شو د چې رقم تاریخ بنیاد یې خو نو هغه تاریخ په ځای ونه درلود نه پس د مریضانو د اولاد چې کم دی هغه ډېر په مخه بوتلو او دا یو مسله تاریخي جنګونه څه کله یو کله بل کله بل نو دا اکبر بادشاہ نواز یعنی تر شاہ جہان پورې یعنی پنځم قسم را لوی زمانه ده د تحریک شروع
د پښتو ادب او کلتور د چارو یو بل کارپو ډاکټر پرویز مهجور خوشګي وایي د پښتنو په خاوره د بیداری د ټولنا لوی تحریک د روحانیانو تحریکو ځکه چې د تحریک د پښتنو د ټولنې د اصلاح سره سره د پښتون فکر په ابیاره کې یو مهم کردار لوبولو او د هغه خلکو مخېونی و چې د مذهب په نومې پښتانه د وهمونو او یرې په تیرو کې گیر کړي وو نوموړی زیاتوي
د پښتونخوا په علاقې باندې ټول نه منظم تحریک چې کوم دی دا د پیروخانو یو خو یې ادب ته فایده ورکړه او ادب بنیاد کې خود د پښتو ادب دا دونه شاعران پیدا کړل بل هغه کلچرلی هم خلق دغه کل په میوزیک کې دغه یو شاګرد راګونه ایجاد کړل نو دوی یو سیاسي شعور هم ورکړو دا دې چې ګرځېدو کنه دکر بادشاه هم په شان نو د مذهب تبلیغ یې کولو خو زمونږ ځینې مشران وایي چې دا د دې یو سیاسي مقصد هم نو دا زما خیال دی باقاعده د پښتونخوا په تاریخ باندې د ټول لوی تحریک د دنه چې کوم دی خوشحال خان د دنه سره غشتي هغه بیا تحریک چلولو بیا میرویس بابا احمد شاه ابدالي باچا خان چې کوم دی اوس هم کتاب چا چاپ کړی دی بایزید نه تر باچا خانه پورې نو دا د هغې یوه کړیره تر اوسه پورې چې روان دي
لکه څنګه چې مو واورېده د پیر روخان تحریک په راتلونکو وختونو کې خوشحال خان خټک او په شلمه پیړۍ کې د باچا خان په اصلاحي او قومي تحریک جوړ اثر پرېښودو او د پښتنو د یووالي خپلواکۍ او پرمختیا غوندې موضوعات د پښتنو په ټولنه کې عام او د بحث د لاندې راوستل دا یو لوی فکری انقلاب و د پیر روخان د تحریک مهم اړخونه کوم کوم وو په دغه اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
روحانیانو دا وکړه چې د پښتنو اجتماعیت یا اجتماعي نظم د پاره یو ګام کې هو او دویم د دې چې کوم د سنگمین د دې پورا تاریخي تسلسل هغه د خوشحال خان خټک په شکل کې دی د خوشحال خټک په شکل کې دی او هغه د پښتنو د قومي شعور یو باقاعده نظم وړاندې کوي یو باقاعده منشور وړاندې کوي تاسو ورته تور کول شي او دریم د دې سنگمین یا د دې سفر سنگمین تاسو ورته ویل شي هغه د خدای خدمتګار تاریخ چې وايي باچا خان او دغه سره ملګری هغه د پښتنو د قبایلی تړون تمدني تړون ته د پرمختګ لپاره زیار وکړو او یو ریاستي تړون غاړې ته وملړل دا خو یو خبره ده په دې کې دریمه خبره په دې کې دا ده چې کوم د پښتنو سیاسي لکه سماجي شعور سره سیاسي شعور تړلی وو د دې ابتدا هم د روحانیانو تحریک نه شو او تاسو به خیال کړئ چې دا صرف یو د روحانیت په حواله څه خبره وي یا صرف د تصوف په حواله څه خبره وي زما خیال دا نه دی چې اکبر یا دغه نرستو چې کوم د مغولو بادشاهانو هغوی به پسې غوږ کرولی وو ځکه چې نور پیران میران هم موجود وو تصوف کې خلک هم موجود وو هغوی سره څه داسې دښمنۍ نه وې کړې کو بایزید انصاری سره ولې ځکه چې د دې ډېر واضح سیاسي اړخ لري او هغه واضح سیاسي اړخ لرلو سره یو قومي اجتماعي شعور راولاړېده هغه قومي اجتماعي شعور تمدن غاړې ته تلل نو د هغې لازمي نتیجه به د یو ریاست په شکل کې راتله او ظاهره خبره وایي چې هغه ریاست به د مغولو د امپایر یا د مغولو د بادشاه په ضد راتله نو د دې وجنه مغولو دا تصور کړ چې دا په اوله کې ختمه ضروري دي دریم اړخ چې ماته کوم د دې ښکاري هغه دا دی چې څنګه داسې تصور کېدی شي چې یو خاص قسمه مذهب د هغې یو بل قسمه توجی ممکنه ده او هغه توجی چې هغه قومي سماجي او سیاسي شعور سره تړلې توجی وي
ډاکټر خادم حسین جاتبی د پیر روخان د تحریک روحانی سماجی سیاسي او ټولنیز اثر تر اوس وخت پورې د پښتنو په اولسي او سیاسي تاریخ کې په نظر راځي خو په ځینو وختونو کې د خپل واک او سیاسي ازادۍ د نشتوالي له کبله دغه تسلسل مات شوی هم دی چې کله یې د یو بل سره تړل لازمي دي. یو ځل بیا ډاکټر خادم حسین.
د بایچ انصاری د اجتماعي شعور سره تړلې چې کوم مذهبي توجیه وا او هغه پلورالیست توجیه وا تاسو ورته ویلې شي هغه هر ګوندي توجیه وا او هغه ټول خلک د شاملولو توجیه وا دا لکه په مخ کې وړه خوشحال خان خټک او دا ډېر زیات په مخ کې وړه خدای احمد ګازداري. نو که مونږ دا تړل غواړو نو دا به تاریخي تسلسل سره تړو او لبد مرغه تاریخي تسلسل سره د یو قام تړل دا د تعلیمي نظام په زیر کېږي. خو زمونږ تعلیمي نظام چې د پاکستان پر ریاست کې جوړ شوی دی که د افغانستان پر ریاست کې جوړ شوی دی په هغې کې دې اړخونو تر خیال نه ساتلی شوی چې څنګه به یو غاړې ته پوره نسل خپل تاریخي جړو سره تړي تاریخي تسلسل سره تړي او بلې غاړې ته به څنګه چې انسان موجوده تهذیب ته رسېدلې دی او زده کړه کړې ده نو څنګه به موجوده نوي تهذیب سره تړي. دا دواړه خبرې په خپل ځای مهمې دي. دا د تعلیم په ذریعه کېدای شي دا د میډیا په ذریعه کېدای شي دا د محققینو د تحقیقونو په ذریعه کېدای شي او څلورم کار چې کوم ډېر زیات لکه څلورم هغه خلک چې کوم دا کولی شو هغه زیات مهم دي په دې کې هغه چې نن سبا په دې دور کې د سوشل میډیا په ذریعه د الکترانیک د انټرنیټ په ذریعه او د سیول سوسایټي د بشپړ جال د جوړولو په ذریعه ما ته ښکاري چې دا فکر تړلې کېدای شي.
اوریدونکو دغه واز موږ د نن خبرونه په راتلونکو خبرونه کې بعد د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځ د مخنیوي او یوې مهذبې ټولنې د جوړولو لپاره د خدایي خدمتګار تحریک په کردار خبرې کوو. تر هغه مو په لوی خدای سپارو.
اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. خدای مولا واده ساته کنه د ټول عمر لپاره به مو خوار او غریب کی زکه اوس خو دولتي انجوی او شرکتي غلو دومره غټ غټ او ډیر مصرف ودونه ریواج کړی دي چې عام سړی هغه وړو کې هم د پولی ټاک تکې نه وي. د هر دولتي انجوی شرکتي او قراردادي غل په واده کې زر 2000 کسان حاضر وي. نو د غریب سړی چې نوم هم دی واده وي باید 500 تنه خو پکې راوغړي. نو زکه د واده تر کو چې خدای مولا واده ساته غم بیا د هوټل ل واده نه د خبرونې په پیل کې فیلسوف کړتو صاحب ستاسو د را لېږلو لیکونو ځواب وایي.
فیلسوف کړتو صاحب دا اوریدونکو لیکونه راوخلم.
راوایخله
دغه لومړی لیک فقیر ګل را لېږلی دی او له سلامونو وروسته لیکي چې دموږ په سیمه کې یوه زورواکي د نورو کورونو په منځ کې خپل کور اته پوړه لوړ کړی دی او څلور خوا ته یې کړکۍ پرېښې دي په داسې حال کې چې دلته باید څوک خپل کور له دوو پوړونو څخه لوړ نه کړي. خو ده د نر زوی اته منزله لوړ کړ. اوس د شاوخوا کورونو ټول اوسیدونکي حیران دي چې څه وکړي که یوه لاره راوښیي او یا مو شکایت تر چا ورسوي.
فقیر ګله سلام ته دي. وعلیکم السلام. وایم او د مشکل په هکله به دې ووایم چې زورواکي خو وایي همدې ته چې په غیر قانوني کارونو کې تر نورو وړاندې وي کور یې تر شاوخوا ټولو کورونو لوړ او غټ وي. دغه سپیان نه دي دغه سپیان تر نورو ډیر وي موټرونه یې له نورو غټ او قوي وي. دا څکه آن چې میرمنې او معشوقې هم باید له نورو خلکو زیات وي. سر خلاص که فقیر ګله.
نو اوس فقیر ګل دی څه وکړي؟
د کړکیو پردې دې ډبلې کړي چې د زورواکي کسانې د کوټو منځ او تورسری ونه ویني.
ښاروالۍ غم نشي خوړلی؟
نه ښاروالۍ هم د دغو لوړپلو ودانیو له سیوري لاندې ده او د خپلې مفلسۍ دمه هم دلته جوړوي. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک غټ یادی را لیږله ده او پوښتنه یې کړې ده چې سږ کال خو د خپلواکۍ د جشن هم چا څه ونه ویل. جشن وشو که نه؟
غټ یادی خدای دې تل تر تله همداسې غټه پټه لره چې دومره په خپلواکۍ مینه یې. د جشن خو خدای که ما هم څه اورېدلي، یوازې د توپونو څو ډزې مې واورېدې چې د خپلواکۍ د جشن په ویاړ وسوې. خو باور وکړه چې هر چا دغه ډزې اورېدلې زړه یې تلو ته تللی، ځکه د کابل ښاریانو به ګمان کاوه چې بیا چیرته حمله سوې ده او جنګ پیل سوی.
نو ولې حکومت مخکې له مخکې اعلان کوو چې سبا ته د جشن په ویاړ د توپ ډزې کوو؟ هغه ښاریان خو به نه وارخطا کېدل.
حکومت خوار ویرېده که اعلان وکړي نو څوک به یې توپ په راکټ وولي او له ډزو به یې وباسي.
فیلسوف کړتو صاحب، دغه لیک ننګیالی او شکیبا په ګډه رالیږلی ده او له سلامونو وروسته لیکي چې موږ نوی واده کړی ده او غواړو چې د هنیمون لپاره کوم ځای ته لاړ شو. نو کړتو صاحب څه وایي چې چیرته به لاړ شو؟ ځکه ده به د تفریح ښه ځایونه لیدلي وي.
د څه لپاره ځي؟
د هنیمون لپاره.
ولې خیرت ده
چې دواړه یو ځای چکر ووهي او د واده له لومړۍ ورځ څخه خوند واخلي.
نو چې ځي زه څنګه کمه؟ د هر شي مصلحت له موږ سره کوي.
فیلسوف کړتو صاحب، هغوی وایي چې تا به د چکر ښه ځایونه لیدلي وي او دوی ته به یې ور وښیي.
ونجلۍ خو دغه د نوي ښار پارک دی، د وزیر اکبر خان مینې پارک دی، د زرنگار پارک ته خو کل پراچولی دی، د سرنا خان هوټل په خاطر څوک نه ور پرېږدي. اوس دغه د دیبوري پارک هم جوړ سوی دی، هلته دې لاړ سي، هم دې ټالونه وخوري، هم دې لخچکونه. خو پام دې کوي چې په پارکونو کې پوډریان ډیر دي، له هغو سره دې خرض نه لري چې زیان ور وانړوي.
فیلسوف کړتو صاحب، د هغوی په مطلب پوه نه سوې.
نجلۍ، د دوی څه مطلب ده؟
هانیمون یعنې د شاتو میاشت، له واده وروسته ورځو ته وایي.
که رښتیا را باندې وایې نو دغه شاته موس ټول جعلي، تقلبي او ګډ دي، بوره پې ګډوي.
زه ورکه وایي یو بل لیک به راواخلم.
راواخله توبه.
دغه بل لیک کابل یې رالیږلی ده او پوښتنه یې کړې ده چې د دفتر کارونه را باندې ډیر دي، هر وخت ژاړم، څه وکړم؟
کابل یې لورې، ژړا ښه ده، هم سترګې روښانه کوي او هم د زړه بار سپکوي، هغه هم چې په دفتر کې وي. دفتر خدا هم کارانو په ژړا ښه ښکاري، هیڅ ما ورته خفه کېږم.
اوس د موبایل استعمال له ضرورت نه په عادت بدل شوی دی او که د چا کار وي او که نه وي ټلیفون کوي او د زړه باد پکې باسي. لکه داسې
هالو، څوک یې؟
زانې لورې، زه یم، څنګه یې؟
خایم ترورې، د تاسې څال دی؟
المان نشته لورې، د یم زرګل پلار بیا ځان راته لیونی کړی دی.
ولې؟
څه خبره یم لورې، له کومې ورځې نه یې چې دا موبایل بلا وهلی اخیستی دی، بیا مې ښه ورځ نه ده لیدلې. له دې سره پکې وغږېږه، له هغې سره پکې وغږېږه.
رښتیا وایې ترورې، ټول خلک یې له کاره ایستلي دي، پیسې خو داسې خوري لکه شوتله.
رښتیا وایې لورې، نن چې کارت ور واچوې سبا ته بیا نه یې پاته. نسه نشته، خوراک شته، له خپلو نسونو نه یې نیسو او د ده نسته یې وراچوو. خو په ده هېڅ نه معلومېږي، که خدای دې نوم په صابون کړي.
و ترورې، ډېره به غږېږي پکې.
نه لورې، ډېره نه پکې غږېږم، هسې دا بلا وهله یې جوړ کړی وږی دی.
ترورې، د لور واده دې څنګه سو؟
زه خدای دې ورنه پاتې کړي، چې غواړي وړه ژبه به یې ښکارېږي، خو ودولی به یې په کلونو نسي. په خدای که یې په دې وکال کې داسې شی ورته راوړي چې د خولې خوند مو پېښه سوی وي.
ترورې، هغه تېره اونۍ خو یې ښه جوړه ورته راوړې وه.
ښه وه نو، تا د خلکو جوړې نه دي لیدلې چې دا درته ښه ښکاره شوې.
ترورې، په وس به یې نه وه پوره.
چې په وس یې نه وي پوره، ولې پردی خورو لور بندوي؟ پزه یې را پرې کړه.
ترورې، ډېره وغږېدلې، اوس به یې بیا ټول کارت وهلی وي.
رښتیا وایې لورې، د انځرګل پلار به بیا په مځکه مځکه لګېږي چې کارتي وهلی دی. دا بلا وهلی داسې شی دی چې پکې ونه غږېږي، د سړي طاقت نه کېږي.
ترورې، اوس دې په مخه خاصه
له تا سره. خو ګوره لورې، چې بیا راتلې هغه نوی کمیس او بوټان دې هم در سره راوړه.
ښه ده ترورې.
ګوره ولورې،
څه دې ویل؟
ګوره، چې پلار ته دې ونه ویل چې دینزرګل ادې راته تلیفون کړی و چې هغه بیا دینزرګل پلار خبروي. خدای که به مې بیا یوه میاشت په کراره پرېږدي.
بېغمه اوسه ترورې، نه ورته وایم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
هغه څه ملامت دی؟ دا اوس یو ساعت بې معنا خبرې پکې وکړې. وای غریب سړی او برګې سپی.
پخوا به چار څومره پیسه دار اوسې نو خلکو به له ادبه یوازې خان صاحب یا خان کاکا درته ویل. خو اوس چې څومره پیسه داره کېږي، همدومره د دې احترام لقبونه هم زیاتېږي، ځکه چې د تمې او چاپلوسۍ دور دی. که نه منئ نو دا واورئ.
پلاره، خانی راغلی و.
خانی څه ویل؟
ویلی چې زرنج مې اخیستی دی، که مو په کار و غږ کوئ چې درې والم.
خان خپله راغلی و؟
و
زویا، سبا ته ورشه او خان ماما ته دې ووایه چې زرنج راولي او غنم ماشین ته یوسي.
ښه، ور بشم.
ورسه.
پلاره، خبر شوي؟
په څه؟
اوس ټول کلیوال خانی ته خان وایي.
زویا، خان خو ډېر ښه سړی دی، له هر چا سره مرسته کوي.
زوی ویل چې موټر اخلو.
موټر اخلي؟
هو.
دا خدای وهلی، لکه چې ښه پیسه داره شوی دی، که نه موټر خو ډېر قیمته دی.
زوی ویل چې له موټر وروسته بیا د ژرندې ماشین هم اخلو.
ریښتیا؟
هو.
ګوره و هلکه، چې له دې وروسته خان ورته ونه وایې.
خانه ورته ووایم؟
نه، کم حقله، له دې وروسته خان کاکا ورته وایه، پوه شوې؟
او
سړی، دا چیرته ورک سوې؟ وایم نه چې چیرته ځم، بس لکه پیری غوندې ورک سوې.
د خان کاکا لالا کره ورغلی وم.
خان کاکا لالا څوک دی؟
خان کاکا درته خیم.
خان کاکا څوک دی؟
اغه خان درته خیم.
کوم خان؟
اغه چې خلکو به خانه بللو.
نو خانه څنګه کاکا لالا سو؟
او ساده خزی، دنیا به ورانه سی خو ته به خبره نسی. خانی چې زرنج موټر سایکل واخیست نو خان سو، او چې موټر واخیست نو بیا خان کاکا سو، او چې د ژرندې ماشین واخیست نو له هغه وروسته ټول خان کاکا لالا ورته وایي.
ښه ښه، دا څه اورمه.
اوس خو لا ډېر کسان خان اغا لالا کاکا ورته وایي.
پلاره، خان کاکا لالا بل موټر واخیست.
ریښتیا؟ اوس به څه بلو؟
دا خبرونه ما ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله صمدی، صادق سپینغار، عبدالرحمن سپوږمۍ او احساس اوریاخیل.
ټپو پټو للا راوړې او
شامل دی پور غر ستار راوړې او یو پن می د ټپو پټو للا راوړې او یو پن می د ټپو پټو للا راوړې او
ځان روانه دانن چې یو پیغله و خزان خزان روانه دانن چې یو پیغله و خزان خزان روانه دانن چې یو پیغله و خزان خزان روانه پرون سین یو ظلم لک بهار راوړے او یو پن میں د ټپو پټو للا روڑے او شان